Radio.
په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه. اوس نن د پنځم بی ورځ ده، د 1439 هجری لمریز کال د غبرګولی 22 نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د جون له 12 نیټه سره سم ده. د ساده رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې مزاج ملند هرکلی کوم. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.90 اورېدلی شي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعت خبرې مجله پیلو. په سر کې هم د مهم خبرونو سر ټکی. په افغانستان کې سر له نن انتخاباتي کمپاینونه پای ته ورسېدل او نور هیڅ کاندید انتخاباتي مبارزه نشي کولای. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل پرون په کانګرس کې له طالبانو سره د امریکایي پوځي د تبادلې دفاع وکړه. او عراقي چارواکي وایي چې لږ تر لږه 15 سنه پرون هغه مهال ووژل شول چې یو ځان وژونکي د قبایلي مشرانو په خیمه کې ځان والوسو. بشپړ خبرونه واورئ. په افغانستان کې سر له نن انتخاباتي کمپاینونه پای ته ورسېدل او نور هیڅ کاندید انتخاباتي مبارزه نشي کولای. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونو ته خبر ورکړ چې د سکوت په دوره کې انتخاباتي هلې ځلې ونه کړي کنه له قانوني چلن سره به مخ شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان له رسنیو هم غوښتي دي چې د هیڅ کاندید په ګټه یا مخالفت څه خبره نه کړي. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل پرون په کانګرس کې له طالبانو سره د امریکایي پوځي د تبادلې دفاع وکړه. چک هیګل د کانګرس د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وویل دا معامله د دې لپاره وشوه چې امریکایي پوځي بو برګډال ژر او روغ خلاص شي. د ویل حکومت دې ته اړتیا لرله چې د برګډال په خلاصون کې له تلواره کار واخلي، ځکه چې باور نه و چې د تبادلې معامله به بریالی شي او که نه شي. د نیوزیلند او کینیا د کرکټ ټیمونو پخوانی ریزون کې اندري مولز د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته د توپ وهنې یا بالینګ په برخه کې روزنه ورکوي. د افغانستان کرکټ بورډ وویل اندري مولز چې د روزنې په برخه کې 28 کلنه تجربه لري، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د بالینګ په برخه کې روزونکي ګمارل شوی. اندري مولز چې د څلورمې کچې روزونکي دی، د کینیا ټیم یې په 2015 میلادي کال کې د نړیوال جام تر نیمه پایلوبې پورې رسولی و. پاکستانی چارواکي وایي چې د بي پيلوټ الوتکې په برید کې پرون لږ تر لږه څلور سختریزي د پاکستان په قبایلي سیمه کې ووشل شول. دا د پاکستان پر قبایلي سیمه سکل د امریکا د بي پيلوټ الوتکو لومړی برید و. چارواکي وایي بي پيلوټ الوتکې د شمالي وزیرستان په درګا منډې سیمه کې یو موټر او یو کور په توغندۍ وشت. شمالي وزیرستان د حقاني شبکې او ازبک سختریزو مرکز بلل کېږي. دا برید وروسته له دې وشو چې پاکستاني طالبانو تایید کړ چې ازبک سختریزو د دوشنبه په شپه د کراچۍ پر هوایي ډګر برید کړی و چې په نتیجه کې لږ تر لږه و دیرش تنه ووژل شول. د امریکا متحده ایالاتونو د عراق په خرابیدونکو حالاتو اندېښنه ښکاره کړې او ژمنه یې کړې ده چې د عراق حکومت ته به هر راز مناسبه مرسته ورکړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې د عراق او شام د اسلامي دولت جنګیالیو پرون د تکریت مرکزي ښار ونیو. دې ډلې چې له القاعده څخه بېله شوې ده، تر دې ورځ مخکې یعنې د دوشنبې په ورځ د عراق دوهم ستر ښار موصل هم نیولی و. بلخوا د عراق صدر اعظم نوري المالکي له پارلمان غوښتي چې بیړنی حالت اعلان کړي. ټاکل شوی ده چې پارلمان به نن په دې موضوع غونډه وکړي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیباری د عراق او شام د اسلامي دولت د وسلوالو پرمختګ یو جدي او مرګونی خطر بللی دی. اخوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو ویل که په مواصل کې برمته شوي ترک اتباعو ته زیان ورسید، ترکیه به غچ واخلي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان له خپلو امنیتي چارواکو سره اضطراري غونډه وکړه او داود اوغلو د نیویارک سفر نیمګړی پریښود او بیرته ترکیې ته ستون شو. د ترکیې حکومت وایي چې وسلوالو په مواصل کې د ترکیې له قونسلګرۍ د کونسل په شمول 40 تنه نیولي. دا هم ویل شوي چې هغوی د دوشنبې په ورځ 28 ترک موټر چلوونکي هم نیولي دي. عراقي چارواکي وایي چې لږ تر لږه 15 سنه پرون هغه مهال ووژل شول چې یو ځان وژونکي د قبایلي مشرانو په خیمه کې ځان والوسه. قبایلي مشران د بغداد په شمال کې د غونډې لپاره په یوه خیمه کې راټول شوي ول. په دې پیښه کې چې د بغداد ښار په صدر شیه میشت سمینه کې وشوه، لږ تر لږه 34 نور ژوبل شوي هم دي. او د کریمیا د تاتارانو مشر مصطفی دیشلیف وایي له روسیې سره د کریمیا له یو ځای کېدو وروسته مسکو د کریمیا د تاتارانو ترمنځ د درز اچولو لپاره د شوروي پر زړې پالیسۍ اتکا کوي. د پرون د ازادۍ راډیو له روسیه او تاتار څانګو سره په مرکه کې ویل وروسته له دې چې مسکو د همکارۍ په ترلاسه کولو کې د کریمیا د تاتارانو د لوړو استازو د شورا په هڅولو کې ناکامه شو، و سرګند نه خلیدل کېږي چې دا شورا به کریمیا کې بند او بندیز به پرې ولګول شي. دا خبرونه اوس هم د هوا حالات.
سلام، سهار منیک مرغه زنه جبه زمانیم. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل په شمول د هیواد د یو شمېر لویو ولایتونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 23.4، په کندهار کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 24.3، په هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 28.1، په جلال آباد کې اسمان صاف دی، د تودوخې لوړه درجه 23.4، او په مزار شریف ښار کې هم اسمان صاف دی، د تودوخې لوړه درجه 29.4 اټکل شوې ده.
زموږ غلاسته رادیو ناوړی دوستانو، تاسو کولای شئ چې زموږ د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا ویب پاڼه درس ته وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او مطالب لرو. په افغانستان کې سرلنن انتخاباتي کمپاینونه پای ته ورسېدل. د انتخاباتو خپلواک کمیسون له کاندیدانو غوښتي دي چې د سکوت دوره کې چوپتیا مراد کړي. همدارنګه نور محمد نور له رسنیو هم ورته غوښتنه لري.
ټولې ډلې رسنۍ هم د هیڅ یو کاندید په ګټه او زیان څه خبره نه کوي.
په دې اړه په ریپورت سربیره مولدې خبرو چې په کابل کې د امریکا سفیر په یو بیان کې د جمهور ریاست د دوهم دور انتخاباتو له دواړو کاندیدانو غواړي چې خپلو ټیمونو ته سپارښتنه وکړي چې له تقلب نه ډډه وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د جمهور ریاست د دویم دور انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره سلګونه پوځي عملیات ترسره کړي. دا مسلام څېړو. له دې مهم خبرو چې پولینډ وایي په افغانستان کې پوځي ماموریت پای ته رسوي، او د امریکا د دفاع وزیر د چکهګل دا څرګندونه پاړه ریپورت لرو چې له طالبانو سره د یو امریکایي پوځي د خوشی کېدو د معاملې دفاع کړې ده. د قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د سختدریزو په مرکزونو د بی پلوټ الوتکو د بریدونو ریپورت هم لرو. که وختو سین نور مسایل هم راخل. دا د ساده رادیو ده. په افغانستان کې سر لننه انتخاباتي کمپاینونه پای ته ورسېدل او نور هیڅ کاندید انتخاباتي مبارزه نشي کولای. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونو ته خبر ورکړی چې د سکوت په دوره کې انتخاباتي هلې سلې ونه کړي کنا له قانوني چلن سره به مخ شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون وایندوی نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل رسنۍ هم مکلف دي چې د هیڅ کاندید په ګټه یا مخالفت کې څه خبره نه کړي.
دواړه کاندیدان باید د دویم راستیالان او د شان د دویم لاټر کون کې دا مسله په پام کې ونیسي، او ریاتي کې د دې ترڅنګ باید ټول د لیزر سره هم د هیڅ یو کاندید په ګټه او زیان څه خبره نه کړي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم پروند ولسمشې له کاندیدانو وغوښتل چې د انتخاباتي مبارزو د وخت له تیرېدو وروسته کمپاین ونه کړي. د انتخاباتي هلو ځلو وخت تیر شپه 12 بجې پای ته ورسید. ټاکل شوی دی چې د راتلونکي شنبه په ورځ افغانان په خپلو رایو د اشرف غني احمد ضیا او عبدالله عبدالله ترمنځ یو تن د افغانستان د راتلونکي ولسمشر په توګه غوره کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په کابل کې د امریکا سفیر په یو بیان کې د ولسمشۍ د دویم دور د انتخاباتو له دواړو کاندیدانو غوښتي چې خپل ټیمونه ته سپارښتنه وکړي چې په انتخاباتو کې له درغلیو ډډه وکړي. د امریکا سفیر په دغه بیان کې ویلي دا او کسانو ادبار شي تقلب کوي تر پښتنې لاندې راځي، او له دواړو کاندیدانو غواړي چې له انتخاباتي کمیسون سره همکاري وکړي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د فهیم عابد په ریپورت کې اورو.
په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګم وایي دوی دواړو انتخاباتي ټیمونه هڅوي چې د نفاق پارونکو پیغامونه او شخصي تعرضونو نه ډډه وکړي، ځکه د افغانستان خلک دې ته اړتیا لري چې راتلونکي جمهور رئیس هیواد متحد کړي. د امریکا سفیر جیمز کننګم په یو بیان کې د جمهوري ریاست د دوهم دور له دواړو کاندیدانو غوښتي چې په انتخاباتو کې له تقلبه ډډه وکړي. د ښاغلي کننګم دغه بیان چې په کابل کې د امریکا سفارت د ویان عباس کامن لخوا لوستل شوی پکې راغلی:
ما از هر دو کاندیدان درخواست می نماییم.
موږ له دوړ کاندیدان غواړو چې د خپل کمپاینونو دفترونو ته سپارښتنه وکړي چې له تقلب نه ډډه وکړي. تقلب افشا کیږي او د هغو کسانو اعتبار چې تقلب یې کړی دی تر پوښتنې لاندې راځي. موږ بیا هم له دوړ کاندیدان غواړو چې له انتخاباتي کمیسیونونو سره همکاري وکړي او د هغوی له کارونو ملاتړ وکړي او له بیا اسنادو انتقادونو ډډه وکړي
و از کار ایشان حمایت نمایند.
خغلی کننګم په دغه بیان کې ویلي د کمیسیونونو کاري شفافیت د انتخاباتو په برخه کې د افغانانو د اعتماد د جلبولو لپاره ډیر مهم دی او دوی هیله لري چې دواړه کاندیدان چې اوس یې د هیواد راتلونکي په لاس کې ده هر څه د ځان لپاره ونه غواړي. د نوموړي په وینا هغه څوک چې په انتخاباتو کې نه بریالی کیږي کولای شي چې خپل رهبری د پایلو په منلو سره وخی. په کابل کې د امریکا د سفیر په وینا د بریالی انتخاباتو په ترسره کېدو او د امنیتي تړون په ژر لاسلیک کېدو سره چې دواړو کاندیدانو ملاتړ کړی، نوی جمهور رئیس به د شته ستونزو سره د مبارزې لپاره یو اساسي پایه ولري. د هغه په وینا په دغه پای کې د افغان ځواکونو د ځواکمنتیا لپاره دوامدار ملاتړ او د افغانستان د راتلونکي لپاره اقتصادي او توسیوي همکاري شامل دي. د امریکا سفیر د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو په اړه په خپل پیغام کې ویلي د انتخاباتو اعتبار د انتخاباتي کمیسیونونو د امنیتی سکتور وزارتونو او د هغو امنیتی ځواکونو د اعمالو پورې تړلی چې باید خپل مسولیتونه په بې پرېوالي سره ترسره کړي. دغه پیغام چې په کابل کې د امریکا سفارت د ویان عباس کامل لخوا لوستل کیږي پکې راغلی:
اعتبار انتخابات وابسته است.
د انتخابات اعتبار د انتخاباتي کمیسیونونو د امنیتی سکتور وزارتونو او د هغو امنیتی ځواکونو د اعمالو پورې تړلی چې باید خپل مسولیتونه په بې پرې توګه ترسره کړي. د کمیسیونونو کاري شفافیت د انتخاباتو په برخه کې د افغانانو د اعتماد جلبولو لپاره ډیر مهم دی. په دغو بنسټونو کې هر ډول لرغلې ټول خلکو ته ښکاره کیږي.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي د امریکا متحده ایالات انتظار لري چې د نوي جمهور رئیس سره چې افغانان یې د یوې معتبرې شفافې او سراسري پروسې له لارې انتخابوي همکاري وکړي. هغه وایي د انتخاباتو په دوهم دور کې افغانان یو بې سابقه او تاریخي فرصت لاس کې لري چې یو نوی عصر ته وارد شي.
بلخه د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د جمهوریت ریاست د دویم دور انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره سلګونه پوځي عملیات کړي دي. د وزارت ویان ظاهر زمي پرون په کابل کې خبري اعلان وکړ: په دې عملیاتو کې د پاکستانی وسلوالو په ګډون واوی اتنه وژل شوی او اته څلوېخ نور ټپیان دي. ناجیه صافی له کابل نه نور تفصیل سره.
د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ورځې پر نږدې کېدو سره د دفاع وزارت وایي په تیرو نږدې دوه میاشتو کې د انتخاباتو د امنیت لپاره سلګونه عملیات ترسره کړي. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د چهارشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د حمل د میاشتې له دیرشمې نیټې راهیسې د هیواد په بیلابیلو برخو کې 295 تصفیوي او 130 ځانګړي عملیات ترسره شوي.
مو عملیات درلودل وو او یو وسلوال مخالفان پکې وژل سوي چې یو شمیر پاکستانی اندي. اته څلوخت نن نور ټپیان شوی هم دي. همدارنګه په تیرو څلور ساعتونو کې په یو شمیر نور عملیاتو کې شپږ درس وسلوال مخالفان وژل سوي چې وټنه پاکستانی اندي. په دې عملیاتو کې څلور تنه نیول شوی هم دي.
په همدې حال کې د دفاع وزارت د اپریشن رئیس جنرال افضل امن وایي چې د دوی ټول قوتونه د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو لپاره چمتو دي. نو موري د انتخاباتو ټول حساس مواد به د افغانستان ټول سیمو ته د ځمکې او هوا له لارې د چهارشنبه ورځې تر پایه انتقال شي.
د نن ورځې تر پایه پورې به د ټولو انتخاباتي موادو انتقال بشپړ شي او سبا ته به له خپلو ټولو مسولینو څخه په دې اړه وروستی ډاډ ترلاسه کړو.
ټاکل شوی چې د جمهوری ریاست د دویم پړاو انتخابات د راتلونکي اونۍ د شنبه په ورځ ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د دغو انتخاباتو پایلې به د سرطان د میاشتې په 1 نیټه اعلانېږي.
دوستانو زموږ غږ لازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.6 اوریدلی شي. د یادونې وړ ده چې د ماخام لوو نه بیا د سهار تر وو پورې په همدې صفه د آشنا راډیو خبرونه خبرېږي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. په کابل کې د امریکا سفیر په یو بیان کې د ولسمشرۍ د دویم دور د انتخاباتو له دواړو کاندیدانو غوښتي چې خپلو ټیمونو ته سپارښتنه وکړي څو په انتخاباتو کې له درغلیو ډډه وشي. په افغانستان کې سرلننه انتخاباتي کمپاینونه پای ته ورسېدل او نور هیڅ کاندید انتخاباتي مبارزه نشي کولی. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل پرون په کانګرس کې له طالبانو سره د امریکایي پوځي د تبادلې دفاع کړې ده. چارواکي وایي د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې پرون لږ تر لږه څلور سختریزي د پاکستان په قبایلي سیمه کې وشل شوې دي. امریکا متحده ایالاتونو د عراق پر خرابیدونکو حالاتو اندېښنه ښکاره کړې او ژمنه یې کړې ده چې د عراق حکومت ته به هر راز مناسبه مرسته ورکړي. د عراق صدر اعظم نوري المالکي له پارلمان او غوښتل چې بیړنۍ حالات اعلان کړي. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو ویل که په موصل کې برمته شوي ترک اتباعو ته زیان ورسید ترکیه به یې غچ واخلي. دوستانو، تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې ادرس دی. اوس همدا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي، فریبا ظاهر ورته کتنه کړي.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو په افغانستان کې د امریکا پر ماموریت او ستونزو لیکنې کړې دي. فارین پالیسي نشرې په خپلې یوې مقالې کې هغو لانجو ته اشاره کړې چې د یو امریکایي سرتېري بوبرک دل په بدل کې له ګوانتانامو زندان څخه د 15 طالبندیانو د خوشې کېدو وروسته راپورته شوې. فارین پالیسي لیکي د بریک دل پر سر لانجې ښیي چې د امریکا د دفاع وزارت او سپینې ماڼۍ ترمنځ لا اوس هم شخړې پر خپل ځای دي او ښایي دواړه لورې تر بل هر وخت اوس له یو بل څخه لرې سوي وي. نشریه د چارواکو له قوله لیکي چې وایي د افغانستان په ختیځ سرحدي سیمه کې د بوبرک دل د خوشې کېدو چاري دومره ژر ترسره شوي چې حتی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان د بریک دل د خوشې کېدو د معاملې د مخه او لږ وروسته د موضوع په اړه خبر نه و. د مقاله په دوام کې راغلی دا چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف ډانفورد او د متحده ایالاتو د مرکزی قومندې مسؤل جنرال لوید آستین د بریکډال د خوشې کېدو په اړه د روانو مذاکراتو په اړه پوهېدل، خو د معاملې په اړه په بشپړو جزئیاتو خبر نه ول. تر دې وړاندې څه نه دی ویل سوی. فارن پالیسی خپل تحلیل داسې څرګندوي چې دا مسله جنجال نور هم ډېروي. هغه جنجال چې آیا د اوباما ادارې له کانګرس او یا د خپل ملي امنیت د مهمو غړو سره د بشپړې مشورې پرته پر دې کار تلوار کړی دی که نه. ټایم اونیزی بیا د هغې اشتباهي عملې په اړه لیکنه کړې چې د افغانستان په جنوب کې یې 15 امریکایي سرتېري ووژل. په مطلب کې راغلي یوې امریکایي الوتکې په اشتباهي ډول په افغانستان کې 15 امریکایي سرتېري ووژل. د مطلب په دوام کې راغلي چې دغه پیښه په زابل ولایت کې سوې او له افغانستان څخه په خبرو سویو راپورونو کې ویل سوي چې یوې امریکایي B-1 الوتکې په نامعلومو دلایلو پر خپلو قمندانانو بمونه غورځولې دي. ټایم لیکي چې په دې پیښه کې یو افغان سرتېری هم ووژل سوی دی. ټایمز ورځپاڼې بیا هم په افغانستان کې د دغې حملې په نتیجه کې د 15 امریکایي سرتېرو وژلو ته اشاره کړې ده. لیکوال وایي چې د زابل په وینارامې ولسوالۍ کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو د ماموریت غړي وژل سوي دي. لیکوال زیاتوي چې دغه سرتېري د شپې داسې مهال په یو اشتباهي حملې کې وژل سو چې د وسلوالو مخالفینو له یوې لویې ډلې سره په جګړه بوخت و.
د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د امریکایي پوځي بوبرک دل د خلاصون لپاره د طالب بندیانو د خوشې کېدو د معاملې دفاع کړې ده. د ویلي ممکن دا به د بوبرک دل د خلاصون وروسته ښه چانس و. اسمت ساروانې په اړه رپورټ لري.
د امریکا دفاع وزیر چک هیګل پرون د کانګرس غړیو ته وویل له طالبانو سره د بندیانو تبادله د بوبرک دل د خلاصون لپاره ممکن تر ټولو ښه وروستی چانس و. موږ باور لرو چې دا تبادله زموږ وروستی او تر ټولو ښه فرصت و چې دی خلاص کړو. بوبرک دل یوازینی امریکایي پوځي و چې څلور کاله پخوا په پکتیکا ولایت کې وسلوالو طالبانو ته په لاس ورغی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې چاک هیګل د ولسمشر باراک اوباما د حکومت لمړنۍ چارواکي چې له ګوانټرامو باندې څخه قطر ته د پنځو طالبانډیانو د سپارلو په بدل کې د امریکایي پوځي بریکډال د تبادله پر لنجمنه قضیه په ښکاره څرګندونه کوي. د متحدو ایالاتونو د مشانو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل چې قطري چارواکو تر تبادلې څو ورځې مخکې خبرداری ورکړی و چې وخت زموږ په ګټه نه دی او د افشا کېدو په صورت کې معامله تخریبېدای شي. له قطري منځګړو مو خبرداری ترلاسه کړ وخت زموږ په ګټه نه دی. د شوډل چې د بریکډال ژوند ته خطر مخ په زیاتېدو دی. د همداراز ول چې د ګوانټانامو له بند قطر ته د بندیانو انتقال قانوني او د امریکا له لوړو ملي ګټو سره برابر و. جمهور غوښتونکو او ځینو دیموکراتانو د اوباما پر حکومت سخت انتقادونه کړي چې ولې کانګرس ته د معاملې په اړه مخکې تر مخکې خبر نه و ورکړی. د کانګرس نو غړیو ولسمشر د هغه قانون په سرغړونې تورن کړی چې پر اساس د ګوانټانامو د هر بندي تر خلاصولو ډیر شریزي مخکې باید کانګرس ته خبر ورکړی شي. ځینو دا پوښتنه کړې چې آیا د بریکډال په بدل کې امریکا زیات امتیاز ورکړی نه دی؟ د امریکا د حکومت ځینو چارواکو کانګرس ته ویلي چې په پنځو خوشي شویو طالب بندیانو کې شاید څلورې له طالبانو سره په جګړه کې لاسونه یو کړي. دفاع وزیر چاک هیګل د کانګرس ته وسلوالو خدماتو استماعي غونډې ته وویل که مو تاسې مخکې تر مخکې خبر کړي وای شبه و، خو د دا معامله یو غیر عادي حالت وباله وویل چې وخت مهم و ځکه چې د بریکډال د روغتیایي وضعیت او خوندیتوب په اړه اندېښنه وه. له بلې خوا دا ناشل سمیت چې ولسمشر باراک اوباما یې په قطر کې د سفیر په توګه نوموي پرون وویل د قطر امیر په خپله د امریکا ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې له ګوانټانامو څخه قطر ته لېږدول شوي طالب بندیان به خوندي ساتي.
سیاستوال د قومي توپ په لور ځي، رازه تاس انتخابات ملی کری. رختن لارخود قوم نلری، ملت لری.
دا پکتیا قومی مشرانو او ولسونو پریکړه وکړه چې د جوزا د څلورشتمې د ټاکنو د ورځې لپاره به په ټولو ولسوالیو کې د امنیت په خاطر قومي اربکی راوباسي. نور حال به لسیمې زموږ د همکار داود تپان په رپورټ کې واورو.
دا پکتیا قومی مشرانو په ولسی او مشرانو جرګه ولایتي شورا کې دا پکتیا د خلکو استاد او بلابلو قومي مخورو د سیشن به پورس پریکړه وکړه چې د ټاکنو د خطر سره کېدو لپاره به د قومي سیستم پر اساس قومي اربکی راوباسي. په دغه خبري ناشته کې د زدرانو د قوم مشر حاجی پادشاه خان زدران وویل چې د کلکو امنیتی تدابیرو نشټوالي دې پریکړه ته اړ کړل چې قومي اربکی راوباسي.
موږ نن د لوی پکتیا یو پریکړه وکړه په دې ساکي چې امنیت په مشکلو کې ده. نن سبا کې څو څو وره موږ کمانډان د کلو اردو سره د امنیت سره خبرې وکړې. دوی یو څه مشکل دی چې دوی امنیت نن تامینوي. موږ سره تشویش پیدا شو چې که چېرته امنیت تامین نشي، امنیت نه وي، د موږ رایې نه کارولی کېږي، موږ محروم پاتې کېږو د رایې نه. موږ ځانونه محروم نه پاتې کوو، موږ مجبور او مکلف یو چې پخوانی دود او دستور د پکتیا چې دی هغه مخته کوو. اربکی په هره ولسوالۍ باندې دوه دوه سوه نفره روبوسو، امنیت تامینوو، رایه کاروو.
د دا هم ویل چې ولسونه به د رایه تر مرکزونو راوځي، رایه به کاروي او هیڅوک به مخه نشي نیولی. په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي نواب منګل وویل چې دوی امنیتي تدابیرو په خاطر دا کار کړی دی چې د قومي اربکی د قومي سیستم د جوړښت له مخې راوباسي.
چې د ملي اردو ځواکونه په پکتیا کې د امنیت په برخه کې پاتې راغلي دي. بنان د پکتیا ولسونو قومي مشرانو سپینګرو علماو دا پریکړه وکړه چې موږ محلي یا قومي اربکی روبسو د دې ملي ورځې لپاره ورنیسو ته.
د ویل چې د دې کار نه هدف په سیمه کې ښه او قوي امنیتي تدابیر دي. او په همدې خبرې ناشته کې د پکتیا ولایتي شورا رئیس خیسته جان احدی هم د پکتیا د ولسونو پریکړه پر ځای پریکړه وګڼله. په یاد غونډه کې د پکتیا قومونو له لورې شپږ ماده ایز پریکړه لیک هم د قومي اربکی د ښه جوړښت په خاطر ابلاغ کړ.
خبري مجله اوري.
پولند وای چی په افغانستان کې پوځي ماموریت پای ته رسیدلی. تر پولند مخکې ګرجستان هم ویل چې له افغانستان به اکثره پوځیان سکالو باسي. د اسمت سروان په یو بل ریپورت کې پای دی اړه تفصیل ورو.
پا پولند وایي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو ماموریت کاملا پای ته رسوي. د پولند ولسمشر برونسلاو کوموروسکي د دوشنبه په ورځ له افغانستانه بیرته خپل هیواد ته د ستنو شویو پوځیانو هرکلی وکړ. د پولندي پوځیانو ته وویل تاسو له سخت ماموریت وروسته خپل هیواد ته له ویاړ، لویو تجربو او لوړ مهارت سره یو ځای راځي. کوموروسکي چې په خپل دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د پولند لسمې زغروالي لوا د ځواکونو د هر کلی په مراسمو کې ګډون کړی وو، وویل هغه ورځ چې پولند په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسوي ښه فرصت دی چې له پولندي سرتیرو مننه وشي. د همداراز ویل غواړم چې له ټولو هغو پوځیانو مننه وکړم چې له ډیرو کلونو راهیسې د افغانستان په ماموریت کې خدمت کړی دی. په ځانګړي ډول زه غواړم چې د هغو درې څلوېښت سرتیرو چې په افغانستان کې سرونه ورکړي له کورنیو سره خواخوږي وکړم او درناوی وکړم. د پولند ولسمشر همداراز ډاډ ورکړ چې د ده حکومت به د پوځي لګښتونو د زیاتولو ژمنه په ځای کړي او د خپل هیواد د ټول ناخالص تولید په سلو کې دوه به پر پوځ ولګوي. پولندي پوځیان د ناټو په چوکاټ کې په غزنی ولایت کې میشتي. له بلې خوا ګرجستان هم ویلي چې خپل اکثره پوځیان به د سش کال تر پایه له افغانستانه وباسي. د ګرجستان دفاع وزیر اراکلی الاسانیا وویل دا پریکړه د بحران او امنیت په چارو کې د دغه هیواد حکومتي شورا کړې ده. د دې په وینا له روان 2014 وروسته به په افغانستان کې 250 ګرجستاني پوځیان پاتې شي. د دوی نوې ماموریت به غیر جنگی وی او یوازې به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. حاضر د ګرجستان په افغانستان کې 1500 پوځیان لري.
تازه مونږ غږ لاسه د ایرانو نوري د امریکا د متحده ایالاتو بي پيلوټ الوتکو نږدې شپږ میاشتې وروسته د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو سختدریزو وسلوالو پر مرکزونو یو ځل بیا بریدونه پیل کړي دي. زبیولا شفق له پیښور رپورټ لري.
د امریکا د متحده ایالاتو بي پيلوټ الوتکو یو ځل بیا د ډیورن کرخه تصویر ما د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو سختدریزو وسلوالو پر مرکزونو بریدونه پیل کړي. د شمالي وزیرستان ځای امنیتي چارواکي وایي چې د امریکا بي پيلوټ الوتکو د پنځشنبه په شپه د شمالي وزیرستان په درګه منډي نومي سیمه کې د وسلوالو پر یو کمپاوند برید کړي چې په ترڅ کې د لومړنیو راپورونو له مخې لکتر لګ شپږ سختدریزو وسلوالو وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپيان شوي دي. دوی وایي چې د امریکا بي پيلوټ الوتکو د شمالي وزیرستان له مرکزی بازار میرام شاه شاوخوا 10 کیلومتره لرې په درګه منډي کې پر یو او یو موټر دوتو غندی وشتل چې لا ملای کور اونړیت او موټر اور واخیته. او په خبرای چې په بریټ کې ګنچ میر وسلوال ټپین شوی او خاید مونش میر پورته شي. دا پر روان 2016 میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکو لمړنۍ بریټ ده. په شمالي وزیرستان کې یو با خبري ځای سرچینې د نو مغغ نخبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې د ډیورن کرخه تصویر ما د شمالي وزیرستان په درګه منډي کې تر بریټ درسته د شپې تر نا وخته پورې د شمالي وزیرستان په میرالي او یو شمیر نور سیمو کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکو ټیټ پروازونه روانو. فرانس پریس خبري ایجنسی د شمالي وزیرستان د یو ځای چارواکي په حواله وایي چې د امریکا د بي پيلوټ الوتکو په تازه بریټ کې سلو روزبک او د پنجابي سختدریزه وسلوال وژل شوی چې لډیر مودې راهي په دې سیمه کې میشتو. دا په شمالي وزیرستان کې تر پنځنیم میاشتو وروسته د امریکا د بي پيلوټ الوتکو لمړنۍ بریټ ده. د غولوتکو پر وستي ځل په دې سیمه کې د 2013 میلادي کال د دسمبر په 26 نیټه بریټ کړو چې په ترڅ کې درې سختدریزه وسلوال وژل شوی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د هیواد صدر اعظم د 2013 میلادي کال په اکتوبر کې امریکا ته د خپل سفر پر مهال ولسمشر بارک اوباما او همدارس د هیواد له پوزي چارواکو غوښتیو چې لوستوالو پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو پر مهال پر شمالي وزیرستان د بي پيلوټ الوتکو بریدونه ودروي. په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکو د بریټ تر هغه ورسته شوی چې لوستوالو پاکستانی طالبانو د دوشنبه پر ورځ د هیواد د ستر صنعتي ښار کراچي پر نړیوال هوایي ډګر ډلیز وسلوار بریټ کړو چې په ترڅ کې د پاکستانی سرتیرو په ګډون لکتر لګ 20 کسان ووژل شو. د یادونه وردا چې له 2004 میلادي کال راهیسې د امریکا د متحده ایالاتو بي پيلوټ الوتکو د شمالي او جنوبي وزیرستان په ګډون په قبایلي سیمو کې سلګونه بریدونه کړي چې په ترڅ کې د تحریک طالبان پاکستان د پخوانیو مشرانو بیت الله او حکیم الله مسعود په ګډون سلګونه سختدریزه وسلوال وژل شوي دي.
د ژوند رنگونه
نوم دې څه ده؟
ها
نوم دې څه ده؟
مقدس.
څو کاله نه یې؟
دیالس کلن.
دیالس کلن کورم چیرته ده؟
سرکسی کی.
دلته ته په دې فروشګر کې څه کوي؟
پیسې غواړي.
خیرات غواړي؟
هو.
خل نور څوک دي در سره دلته راغلي؟
خویندې مې دي، کاکا ګان رغان.
خه ټول روزي؟
هو.
دلته بیا څنګه څوک در سره مرسته کوي کینې کی؟
زه پیسې ورکې سره.
مکتب تمزی؟
نه
ولی سوال طوله کورنه دی مور پلار دوی کار چنده لری؟
غربانان پسی نه
پلار دی چه کار کهی؟
وطل که شاگر ده
پلار دی وطل که شاگر ده پاگو پیسو مزون نکی گی؟
آقای پسی دری سا دو سا روپای برکی
مور دی بیچه کهی؟
آقا کور که کار کهی
دلتا سر او سیت نیمچه پیغل انجلی تو که بعد سی بعد خبر ندر تکی
نه
تو نور خواهن دیدی دی ارو نده چنگا
دادری مواری ور خواهن سلور خواهن دی منگا دری ارو ندی آقا مرکی دی من
خواه ارو ندی وره کی دی
او
تو کور خرستا سر باسی
او
تر مازدگر با چوم را پیسی کوی
پینزه سا یا سلور سا
خواه پینزه سا و سلور سا تانا تک در طول خواهن دی
در طول خواهن دی
دوستانو دا ژوند رنگونو په همدې پروګرام سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو خو دا زموږ لومړنۍ خبرونه و د ټولو ورځې